الله مریم متخصص امراض انتانی از کابل و دکتر صاحب صفا حسنی متخصص بیماری های روانی مقیم آلمان تشکر میکنم و از دوستان عزیزی که در برنامه سهم گرفتن. تا برنامه آینده شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
زنده باشین.
سلامونه، ستړي وشه د شپې نه بجې دي. د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د وقفه پای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په بدخشان کې سیلونو د وی کورنۍ لس غړي وژل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور کړی دی. شته کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده په مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ایزو چارواکو په حواله د پیښې تیر شپه شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د دریو تنو مړي موندل شوي او د پاتو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو د غراس د دې ولایت په شاوخوا لس ولسوالیو کې په نو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د وختو خبر ورکړ کړای دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیرې څه باندې وی میاشتې سیلونو له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. بل پلو بیا د طالبان تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د سلنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردګ، بامیان، غور، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او د تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې وروستي اورښتونو او سیلابونو د لسهاوو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړه کړې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 1500 کسان چې له پاکستان ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو وطن ته راستانه شوي دي. پاکستان له خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا له 1500 زیات کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کابل کندهار پر لویه لار د یو بس شبکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. سیمه ایزو رسنیو د زابل د امیر روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبرو کړی دی چې ویلي دي دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یو لسخه هم شامل دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوی دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. او د ملګرو ملتونو یوه اداره په پاینو نیوا گینه کی د غره خویدنې په پیښه کې د سباندې شپږ سویا کسانو د وژنې اټکل کوي. د نمرنیو اټکلونو لمخې په دې پیښه کې چې د تیر جمعې په ورځ د مې په 14مه د رام سمندر په جنوب کې پروت د هیواد کې شوې شاوخوا شپېته کورونه لاندې شو. خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د ماموریت مشر اسوشیټ پریس خبري اژانس ته د مړو د شمېر د زیاتوالي خبره کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې اټکل کیږي چې شپږ سویا څخه زیات کسان به د یوې غونډې د خویدو له امله تر خټو لاندې شوي وي. تاسې موږ کلا ساتي رادیو نه اوري اوس ساتي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري. د سهار لشبګو د مخام تشبګو په لاندو څپونو نسی ویش 25 مترو او د مخام لشبګو د سهار تشبګو په منځني صفه 2 لشبګ نوي وړاندې سره د مطالعه اوریدل شي. پرنیوا په افغانستان کې د ورستې ورختون پاړه باندې او په دې اړه چې د هوا پیژندنې ادارې او زلبیا په افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ورختون اټکل کړی دی. روسي چوسیا تر کړو په دې اړه باندې چې د ورختون څومره خلکو ته زیانونه راولي او د مالی او ځنی زیانونو سربیره خوانځي او څومره توان رسولي په دې اړه به هم جزئیات درته ولرو. ورزګان ته به هم ورشو د هغې پلار کیسه به هم در سره شریک کړو. شدوه 50 مشمول لري.
دا غدری ارمان درم ستړی یم ورته کردارم خلګو پازاب کړم مګر په نو خدای غاری مستنګ و نو دا کوه مکسل ماسر وز د تعلیم په باخه
دا ډیورن کرخه ته به هم تم شو چې حل تا وسیدونی کوي دوی خپل لانجی د جرګی لاله حلوي
د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه بو وقایده د نستای کې دو د کوم دی غوي مشکل وای یا د مو مشکل وای ابو سره خیا شو هغه مشکل بال تورک شو
تر مسالې بمشته پنلې ول مسالې کې وته خزي جګړه هم را وخت لورستي جزئیات بدر کړو منځ هم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیګانه یو سیلابونو لامل تر اوسه لږ تر لږه د ډیر شو کسانو مړینه ته چوي دی د ولایتونو ځای چارواکي ویلي وایي چې سیلابونو په بغلان کې شل او په بدخشان کې لس کسان مړه کړي دي د تیر شپې سیلاب ځپلي بیا د جلم رسته وغوښتنه کوي تفصیل په دره ورکړي
لمخ کې سیلاب ځپلي بغلان او بدخشان ولایتونه تیر شپه د خبرګولي په 15 ماخام نه وخت یو ځل بیا د سیلابونو شاهدان وو چې ځینې مسولینو تر اوسه لږ تر لږه د 10 کسانو مړه کېدل تایید کړی دي د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې یو سیمه ایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د شلو کسانو مړینه تایید کړه د دوشي ولسوالۍ د دلګي د امنیتي حوزې قومندان عبدالحمید عمری ازادي رادیو ته وویل
د شهیدانو شمیر شل دی 15 کسان پیدا شوي او 15 نور یې لاره کړي 15 شهیدان مو د شپې وېستل ټپيان لګتي
د ولایت کې د طالبان حکومت به هوته د رسیدو چارو رئیس هدایت الله همدرد بیا ټلو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په لارخاب سیمه کې د سیلابونو لامل څلوي کورونا ویجار شوی دی هغه بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون د بدخشان ولایت په هوته درسیدو چارو د ریاست مسولینو په حواله لیکلی چې د یاد ولایت مرکز په مورچک کلی کې سیلابونو د یوې لسکسي کورنۍ ټول غړي مړه کړي چې یوازې د یو کس جسد موندل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي په ورته وخت کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی هم نن د مې پښپګوشتما په خپل ایکسپانه په بدخشان کې د 13 شپې د سیلابونو لامل د همدیش میر مړو شویو خبره کړې خو ویلی سیلابونه کورونه او سړکونه هم ویجاړ کړي دي د یادونې ده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې سیلابونه نه یوازې د ځاني او مالی زیانونه اړولي بلکې د مواصلاتي لارو د بندیدو لامل هم ګرځېدلې د بدخشان ولایت د مرکز اوسیدونکو عبدالبصیر او جاوید په یاد ولایت کې د 13 شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه وویل
په داخلي فیضاباد خسارات
فیضاباد کې د نننې مالی زیانونه اړولې خو ځاني زیان نه دی اړولې خو په شاوخوا کلیو کې په ځنګړې توګه په مورچک کلی کې یو کورنۍ سیل وړېده
د خلکو کورونو ته سیلاب ننوته او حویلې ویجاړې کړې دي ډېری ویجاړې کړې له دولت څخه غواړو چې د خلکو کورونه جوړ کړي او د سیلابونو مخه ونیسي
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو غلام محیودین د 13 شپې د سیلابونو زیانونو په اړه وویل د 13 شپې د سیلابونو د مجموعي شمېر د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د تیرو اونیو د سیلابونو له امله 80 زره کسان اغیزمن شوي دي
په راپور کې موردل چې د 13 شپې سیلابونو په بغلان او وسره په څنګ میشتي ولایت کې په بخښنې سره په بدخشان کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل دي بل په لاو بیا د کونړ اوسیدونکو د سیلابونو او د اوړي د پریمانو بو د پیسایا ځای کې دوه خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په د خړو په نړیوال پروګرام او نورو سازمانونو هم ترنګ د طالبانو په حکومت باندې غکوي چې د دغه اوبو د کنټرول لپاره دی چک بندونه جوړ کړي ورزول سیمه نور تفصیل په راپور کې ورو
د کونړ وسیدونکو وای د ولایت زیاته برخی غرونو او درونی ولید غنی کرهنی زمکی لسیندی زوبو لوري پرتی او للمدی د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو وبي په درو او خړونو کې پریمان روان وي د خړونو په غاړو پرتی ودانی زمکی باخونه او نور حیاتی او پنسټیزی زیربناوی لمنځوړي خلق له مؤسساتو او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي او بو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خړونو کې د وبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امزه کې للمه دي او به نه لري او سیلابي او به همدار سیند ته ځي زمونږ په پیده نه راځي. نو که چیک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي خیرازه بشي او دویم منګه کمې څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشي بل اراده چې زمونږ هم ځکه به هم سیلابونه نه خرابینو
چې ډېرې غټې زمکې لري للمې زمکې خوړونو وبې چې کمې دي د پاسه سیلابونه وبو دا شین تازه دي یو لستون او ته زمکو ته کومه ګټه نه رسیږي. ډېرې وب دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغه ته وبو درایي سالیدلو کوم امکانات نشته.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مسؤلین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالی همکاري په خاص کونړ څوکۍ نرنګ سرکانو اسمار وټپور ولسوالیو کې د څلوېښتو میلیونو افغانیو په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقې ګټلو او کار کولو اسانتیاوې چمتو شوې دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي د وزارت په امر د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکي وایي که په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوی وای او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځاني زیانونه نه اړول.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې دغه د وروستۍ ورختون لکه بل چې ورختونه ډېر شوي دي د اوبو کچه هم لوړه شوې ده او ځایي اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید هلته ورته چیک بندونه جوړ شي. اوس هم لنډه د ماخلو بیرته راګرځو. ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د افغانستان د سولې گفتمان یا خبراتور په نوم بنسټ په قطر کې د دریمې ناستې په تړاو وایي د افغان ولس د رښتینو استازو د طالبانو د بصلاحیت پلاوي لشتون پرته هر ډول نړیوالې هڅې بعد وضعیت د بدلون لامل نشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوه هیل دریمې ناستې د غوښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باور دي چې له مشخصې اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې ښځو او د بشري حقوقو د فعالانو د استازو او د غشان د طالبانو د بصلاحیت پلاوي له حضور پرته هر نړیواله هڅه بې ګټه ده. د بنسټ چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینه برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی د اکشن می پورز یې د یوې اعلامیې په خبرولو سره زیاته کړې چې د دوهې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بیلګو پر بنسټ ملګري ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغاني خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. دغه بنسټ په خپل اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت په اړه د هواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکولو او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده ازادي راډیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصې اجنډا او د افغان ولس د رښتینی استازو په ځانګړې توګه د ښځو او د طالبانو د بصالحیت په لاو لګټون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د اکشن می په ورځ آزادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې کنړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو لپاره د مسایلو حل غواړي، باید د دوی غوښتنې د دوه هېدی غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوه هېدی درېمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوری بیل دی. پروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بی فروتن ازادي راډیو ته وویل چې افغان معترضې ښځو ته باید د دوه په درېمه غونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي، او ملګري ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط او شروط های طالب را نپذیرند.
دو یوازی باید در طالبان و شرطونه و نمانی او در خبر و فرصت ور نکری. دلتا افغان میرمنی همشته چرتی لری و آوریدل شی. نو در دوار و لورو لپاره باید زنگره زای پا پام که ونی ورشی چه حضور و لری او در خبر و حقون و دفاع و کری.
د افغانستان یو بل معترض ازکیه زهادت هم ټینګار کوي ک معترض خزه د دوه په ناسته کې نوی د دوه د دریمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یو مبارز خزی حلته نوی د افغانستان د خلکو د استاد په توګه خبري و نکړي، د بعد مرغه سره لدی چې ورته خوشبینه نه یو، بلکې د افغانستان پاړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
ګیریهای اونو پیرامونه
تاکل شوی دی دوه درې مغونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استادو په حضور کې جوړ شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د قطر د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سره یې د دوه د درېمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوه د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوه د درېمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي، او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې اسرائیلو په غزې څړنګه کې حملو ته زور کړی، په سیمه کې د اوربند لپاره په نژدې راتلونکي کې د نړیوالو هڅو د بیا پیلېدو خبر ورکول کېږي. په این حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په روانو پوځي عملیاتو کې د وژل شوو کسانو شمېر نژدې شپږ دېرش زرو ته ورسېده. تفصیل نوریاس نورینه په دې راپور کې اورو.
اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه هم په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړ، خو چارواکو هم دا رنګ ویلي چې په سیمه کې د یو اور بند ټینګې دوا او له حماس سره چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یرغملو د خلاصون لپاره به په روانو ورځو کې ډیپلوماتیک هڅې بیا پیل شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د رواني جګړې په ترڅ کې چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه د اسرائیل پر قلمرو د حماس د پراخ برید وروسته پیل شوې، تیر شپه د اسرائیل پاوز په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې غزه شمالي مرکزي او جنوبي سیمه په نخه کړي وي. د راپور له مخې جګړه اوس تر ډېره بریده مصر پولې ته څیرمه د غزه پر جنوبي ښار رفح متمرکز ده، چیرې چې اسرائیل ژمنه کړې چې په دې سیمه کې به د حماس وروستي وسلوال له منځه وړي. اسرائیل د نړیوالو له سخت مخالفت سره سره په رفح کې ځمکني عملیات د می میاشتې له لومړۍ ورځې پیل کړي دي. مصر له دغو عملیاتو سره د مخالفت په ترڅ کې ګډه پوله چې غزې ته د بشري مرستو رسولو یوه مهمه لاره بلل کېږي تړلې وه، خو نن یک شنبه د کرم شالوم له دروازې پر مرستو بار لاریو ته بیا غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړه.
په غزه کې د یو اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبه پورې زویل چې اداره په غزه کې د سمدستي اوربند یقیني کولو لپاره چې ارغمل بیرته خپل کورونه ته ستانه کړي په بیړنۍ ډیپلوماسۍ کې ښکاره شوې ده. په عین حال کې مصر چې په غزه کې د یو اوربند رامنځته کولو لپاره منځګړی توپ کړي، د هیواد استخباراتو ته نږدې القاهره نیوز ویلي چې قاهره د یو اوربند پر سر د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل رسنوی ویلی چې د هیواد د استخباراتو رئیس ډیوډ امبارنی په پاریس کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای له مشر او قطري منځګړو سره په کتنه کې دی او اوربند لپاره د خبرو پر نوي چوکاټ سلا کړې ده. یو اسرائیلی چارواکی د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط پرون شنبه فرانس پرس ته وویل چې تم دروانه ونې دغه خبرې بیا پیل شي، خو د حماس یو جګپوړي چارواکی اسامه حمدان الجزیره تلویزیونی شبکې ته ویلي چې په دې برخه کې عملی کوم څه نشته او زیاته کړې ده چې یوازې اسرائیل دا خبرې کوي. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او د یو اوربند لپاره د هڅو د بیا پیلېدو راپورونو ترڅنګ د غزې روغتیایي چارواکو نن یکشنبه وویل چې په سیمه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو کسانو شمېر 15,904 تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا په دغو شمېرو کې لږ تر لږه هغه 1,000 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا خوز د سرحدي قومونو یو شمیره قومي مخورو د کور می د بیلابلو قومونو لمشران سره د امنو د زینو شته ستونزو د حواله لپاره ډیورن کرختنه کړي جرګه کړي ده. دا د وړ خو مشران ویلي چې د غلام خان سربیره د خوز نور لارې چې کور می ته غزيدلې دي هغه د هم خلاص شي او خلکو ته دی په هغه لارو هم د سوداګری او یو بل لورته د تګراتګ اجازه ورکړل شي. په دې جرګه کې د وړ لورو حکومتي کسانو برخه نه واخیستي. تفصیل نور لسیمی په راپور کې
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورن کرخه ته نږدې جرګه کړي او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرخه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکوله لارې هواروي. دوی همدار از افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې د خلکو د تاګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرې سیدون کی ملک حفیظ الله صبری مشال رادیو تو ول
په خو واخی بو غدل ته په غره کې په منځکه کې په چوکي بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اماغه خبره به خالق للا نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزيز په دې منځکه کې کایه خوتوي کې دې خوتوي سستونځ چوي ان شاء الله موږ به دې خبرو لیلار حل کوو او موږ ته دې طرف نام ډاډ وکړل شو چې پاینده کې به دې موږ لیلار مخلصيږي تجارت به مخلصيږي ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبره ټوله مثبت وي.
د ډیورن کرخې دواړو لور ته ګډ قومونه اوسېږي چې لیوي خو په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کېدونکي ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغېزمن کړی دی. د کورمی اوسیدونکو ملک فخر زمان وایي
دا ګوره دا ډېر زړې د مو د پښتو ایومونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دین اغه راسه نه دا کیسه کیږي د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه بو وقایده دا نستای کې دو د کوم د هغه مشکل وای یا د مو مشکل وای اب سره خیای شو هغه مشکل بال تورک شو بیا به یو فیصله د مان د فیصله به مان سره وغله هغه نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس به پیغام مال کولو نو دا د څو وختونه لګ دی کی کمای راغله ده او مو به دا کوشش وی دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنس نخلون کې نه اصلي او فرعي لا رشته چې په خوا به د دواړو لور خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د زازی میدان اوسیدونکو ګلرنګین وایي
دا به یو دومره ارزښناکه ګرځو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا خپرو خپلوس شې د سنا چې پاسپورت ته ضرورت وي او یا بلشت مشنوتی ته ضرورت دي تذکری دي لاري بخلسيږي او دوی بخپل سره خبره کوي موږ بخپل مشرانو سره کوو.
د خوست او کرم مشران وایي په دې سیمه کې امن دوستي او د اړیکو پرخواله په دې پوري تړلې ده چې د دواړو خواو د مشت ولسونو په خوانه یو ددونو څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کورم یو بل اوسیدونکو سید ذوالفقار علی شوایی
د کوم ستونزې دي دا ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیاري او
او خبرو پاترو زکه سیو بل سره مورشتي دي مذهب ميو دي ريواج ميو دي جبه ميو دي کلچر ميو دي دا ټولي مسالې به ان شاء الله زه خوشمنيو ته نورې سره مسالې دي دا به جرګه پلياري اوري
یاد دي د خوست په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخي پوري غاړي په کورما او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تنيو ګربزو منګلو او زازوي زینګټ قومونه وسیږي کڅام پورسته یو کلونو کې پر ډیورن کرخه غزنتار دواړو لوري ته د خلکو تاګ را تاک سوندمن کړي خو په خو یاد قومونو دی او بل لوري د خوخه پون مانزنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکوي کې برخه اخیسته
اوس به هم روزګان ته ورشو د هغه پلار کیسه به در سره شریک کړو شاید به 50 ماشومان لري
او پینځوس کلن محمد صادق اوس مهال لخپل ټول اولادونو سره یو ځای د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شاراړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د دریو خونو په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلورو شوزو څخه دو پینځوس اولادونه لري چې اته ویشتې هلکان او څلور ویشتې انجونې دي. هغه زیاته کړه چې نه نور اولادونه یې مړه سوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي جوړول څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په چیروغه چیر حکومت کړي دي هغه د چیر نظام کې وو هغه مجاهدینو شپې چې وي بل مې په طالبانو په چیرو طالبانو کړي دي بل مې په چیرو طالبانو کړي بل مې په دغه چیر څو په دغه حکومت کړي څلور ودونه ما کړي او ماشومان د خدای مال د پندوستان اولادات
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسیږي خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلې دي له دوو کلونو څخه نیولې تر لسو کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق ویلي چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلی.
دا غدری ارمان یې لرم ستړی یم ورته قرضدار یم خلکو په عذاب کړی یم مګر مومن خو د غاړم څنګه وخت نو دا کومک ما سره اوس د تعلیم په برخه کې وروره دی یو دی د مرستې په نظر کار برابر کې زه به ډېر د خلکو څخه خوشحاله سم د دې مؤسساته به څخه خوشحاله سم د لوړ چارواکو څخه خوشحاله چې هر سړی کومک سره وکړي کوم مؤسساتې کوم لوړ چارواکي زه غټه ځواني بولم لکه د فاره د خدای چې دی ما سره کې دغه مومنان ده.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاره هم اندیشمن دي او وایي که پلار نه وي نو ساتنه به سخته وي. د نموړي زوی او لور حسیب الله ولس کلن لور وارثه په دې ارمان دي چې د نورو ماشومان په څیر شونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نور نوم په یو درس په شي سره اختص یو کومک یو شي را سره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي. موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي. موږ دا غواړو چې زما پلار به مسكين دي موږ په کالو موږ په شولا کړی سره. موږ دا غواړو چې موږ د ماشام د سات بډي ولا کلر.
دا محمد صادق گاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې لیات کس سره د سرپنا او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې اړیکې خرابې دي دغه لارې بندې دي باید دغه لارې خلاصې شي موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو مریضان لرو شل مشکلات لرو پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی موږ ته مریضان پراته یي موږ شل مشکلات لرو نیم کور مالته یي نیم دې خواته یي مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو کله د پاسپورت خبره کوي کله د چیش خبره کوي کله ته موږ هم دوه نه واست طاقت زم نه درم چې د پاسپورت جوړ کړم ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ د لنډۍ سره شریکي خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي دونه مصرف غواړي چې دوه زمون کور مصرف نه غواړي لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده. افغان بیسیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی دی یو میشت لپاره ورکړي او هغه راغلی نه کافی کې یاد تر دې چې 1500 ذکر هم نه ورکړي. ته ایم ٹی این ده یعنی اریباسی هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکړي نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې دا ونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته زما د خوښې سلامونه وړاندې کوم. ما ویله مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان یې پسې ډېر دی، جانبر نه لري، ډېر خلک ورسره په تکلیف دي. دغه موږ یو ژغ ترې ځای پرې ورسوئ چې دا جانبر ته جوړ کړي، ډېر ورسره په تکلیف ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
توی منی مای کی درته زهرو کاروان پروگرام رو خطر غی وړاندې لاند خبرونه. په بدخشان کې سیلونو دی وی کورنۍ لاس غړي وجلی د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د سیمیزو چارواکو له قدر راپور کړی چې د کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمیزو چارواکو په حواله د پیښې تیر شپه شوې. چارواکو ویلي چې د دریو تنو مړ موندل شوي او د پاتې مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمیزو چارواکو د غراس دی ولایت په شاوخوا لسو ولسوالیو کې په نو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د اړولو خبره هم کړې ده. بل پلو د طالبان تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې د سالنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردګ، غور، بامیان، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. وروستي سیلابونه په افغانستان کې د سلهاو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 1500 کسان چې له پاکستان ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راغلي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د ترخه موسپین بولدګ لارې وطن ته راستنه شوي. پاکستان له خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. او د کابل کندهار پر لویه لار د یو بس چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او دېرش نور ټپیان شوي دي. سیمیزو چارواکو د زابل د امیر روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله راپور کړی دی چې دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یو لس ښځې دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوې دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولونو رعایت په افغانستان کې د زیات ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیو نه خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشې موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانه ویجاړې کړې دي.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدې به صفر است که قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی. موږ د نشې موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو.
په یو بل راپور کې به وایي چې یو تازه څېړنه ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
وی تعداد جوانان که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه جوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشې مواد ولې د بدن د ریږدلو لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر کولاسکار شریف یار سره مرکه کړې.
ټول نشې مواد د بدن د ریږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نه خو من نن سبزه دا کار نه کوم، تاسو بسم نه یاست پوښوي.
تر دې خوشاله چې زه د یو وره تلاشی کوم.
دا د کومندان سره تلاشی مکه سپدا
کاه نه تا څه شي دي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشې موادو جوړولو تر سلو ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشه یي موادو جوړولو ترڅنګ د نشه یي موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي او وایي کله دې موادو سره مبارزې ته ډیر پام ونیسي د جوړولو اندازه به یې نور هم ډیره شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیولسو نشه یي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو اندازه ډیره شوې ده. دا نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړ شوي د دې هیواد بیلابیلو ښارونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشه یي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشه یي مواد په تیر بیا شیشه جوړېدل. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تېره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو 133 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت و مخنیوي کې لګول کیږي.
کشتی خرخار در افغانستان نزدی به صفر است که قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی. موږ د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوښښ کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړه شي او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا کار ډیر وخت غواړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کوښښونه کړي دي. تر دې وروسته به انشاءالله ډیره هڅه وکړو چې نشه یي مواد قاچاق نه شي او په بشپړ
تیزاب ومان بوټی رنگ او بیلابیل داسې کیمیاوي مواد ترلاسه سوي چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. که څه هم د طالبانو حکومت خپلواکو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور سوی. خو پروسه کال د دې سازمان یو راپور وښودل چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړیدل په چټکۍ سره ډیریږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډیره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشه یي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول، اوس یې د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ته پام اړولی دی، ځکه چې د دې ډول نشه یي موادو قاچاق ډیر اسانه دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید مسله خطرناک بولي.
تریاکو سره خو به مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کیدلی شي، یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل شوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په سرچینه اروپا ته د دې موادو د قاچاقو په لار اوښتې دي، ځکه ډیری نشه یي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
رازا کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یو تازه څېړنه ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړي ښیي د چرسو نشه د دې سبب کې چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافی وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیر بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیکن پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګیډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغیزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګیډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګیډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګیډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانان که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه زنان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. د غډول د ولادي جسمی نیمګړتیا او حافظه د کمزوري سبب کیږي.
باوجود آورده میتونه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغز ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریما نکهت وایي هغه معتادې میرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفقان او ذهني ستونزې ولري په ګیډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغیز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګیډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفقان ناروغي پیدا کوي او انده چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغیزې پر ماشوم باندې تر زیږیدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، پرا پور کې مو واوریدل چې د چرسو نشه د معتاد مور په ګیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزور سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کوي زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کزا چې په دغه کې اخته
مال دې دمون خراب کو او دوی دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د غستونز پیخوي؟ نشه یي مواد معمولا د بدن کوم غړي پرېګ دراولي؟ د نشه په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي او د بدن د ځینو غړو رېږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي؟
لومړی عصبي علتونه، مثلا یو نوع عصبي ناروغي چې د پارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه پښې او سر رفیږي. بعضي رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره ډیپریشن دا هم د بدن د غړو د رېږدېدا سبب کیدلی شي. ستونو کې چې کومه غده ده تایرایډ په نامه، هغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی دا هم د بدن د رېږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشه یي مواد، د دوی استعمال او قطع کېدی په یو دوم دواړه دا هم د بدن د رېږدېدا سبب کیدلی شي. او بعضې عصبي دوایانې دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو، د زړو، د پښو، د سر د رپیدو، د رېږدېدو سبب کیدلی شي.
تاسو د بدن د رېږد په لاملونو کې د نشه یي موادو یادونه هم وکړه. نشه یي مواد ولې د بدن د رېږدېدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد په څو میکانیزمو یا په څو میخانیکتونو د بدن د رېږدېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل ګنګلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کوم د مغز په منځ کې واقع دي او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشه یي مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل ګنګلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو د ربیدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنی او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ ستاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشه یي مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي، د هغې د تخریب او خرابیدو، د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته که فکر وکړي کاګواګه رواني. بل دا چې نشه یي مواد د ډوپامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دې د کموالي سبب کیږي. چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د رېږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د رېږدېدا سبب کیږي. د بلې خوانه همدا نشه یي مواد د اډرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي، یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د زړه رېږدېدا، د پښو د لاسو رېږدېدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د رېږد سبب کیږي؟
ټول نشه یي مواد د بدن د رېږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پنتازوسین، همدارنګه ټرامادول، برین سټیمولنټس یا مغز پاراونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچی ورته وایي، دا یا شیشه ورته وایي. ټول نشه یي مواد د بدن د اکثر غړو خصوصا د لاسونو، خپو، زړه او د سر د رپیدو او رېږدېدو سبب کیدلی شي.
د نشې په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډیر رېږدي؟
د نشې په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډیر رپیږي، خو هغه کسان چې اول ځل دپاره پر اوږدي کیږي ډیر خلکو پښې او لاسونه ډیر رپیږي او زړه ډیر رپیږي. او هغه کسان چې ډیر زیات مقدار سره نشه یي مواد استفاده کوي هغوی ډیر لاسونه او پښې د رېږدېدو سبب کیږي. او د نشې په آخر مرحله کې کله چې دی نشې ډیر ضعیفه کړي او نشه ډیر وخت دپاره استعمالوي او دغه اعصابو کې د دوه د کمزوري سبب شوي نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپل لاسونو او د زړه د ریګدیدا سبب کیږي.
د بدن د جینو غړو ریګدیدل معتادین لسه ډول ستونزو سره مخ کوي.
اول خو دا چې د بدن رفیدل او یا ریګدیدل په ظاهري ډول باندې یا وجاهت یا خلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوا ټارګیټ یا نښانه کیږي، مثلا د دوی لاسونه او پښې رفیږي نو خلک عام خلک چې ګوري دوی یو نوا سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتما نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه رفیږي یا پښې رفیږي ریږدي یا زړه ریږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی ته رفیدا پیدا کیږي، خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې ریږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کیږي؟
په اولو مراحلو کې کیدلی شي چې اکثره نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په اخرو مراحلو کې هم کیدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درست انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کیدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه سر او پښې او بالاخره زړونه ورپیږي. خو داسې کیدلی شي چې بعضې نشیانو کې د علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوفامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان ولري، او دا نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزیدل یې ښه کیږي او که ځانګړي درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزوری شوی وي، دوی خلک ځانګړې درملنې ته ضرورت لري. او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ور خراب شوي، د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی ریګدیده د منځه لاړ شي. او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري، د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري، د نشې په پرېښودلو سره کېدلی شي چې د هغوی په ریګدیدا کې یو څه اندازه خوالی راشي، منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشې موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا نه خور دی زت پودر وہی یا دی میړ پودر وہی
لا پمړی کنا و پمور خو سخ خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
تازه رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې اکبر یو بس موټر چلوي، دی د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستورانت ته دروي او سپرلیو ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي، سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا، تم ستړی مشی؟
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاده. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم، څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زمونږ هوټل ته به پر یو ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډیوالی ده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به د زمري نوکم راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړې ده. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دی بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاده، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قماندان صاحب، هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نور دې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قماندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قماندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ته ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قماندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم.
دا دی قماندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا دی
خواهنه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چرس راسره نشته. وګوره ټول بالا پوش له چرسو ډک دی.
قماندان صاحب ما خوشه که صاحب، زه بېګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشې کړم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کېږي او یا چپه کېږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ.
قماندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي. وی ګورې، زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشې کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قمندان صاحب.
دا زهدی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.
په غرغره.